السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونو میلیونو ډالرو زیانونه اوښتي دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه سل میلیونه ډالر زیان رسېدلی دی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لارو د بندېدو له امله شاوخوا 500 کانټینره تازه میوه خراب شوی او د غراز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچي بندر کې بند پاتې دی چې په ورځنی ډول په هر کانټینر تر سلو ډالرو لګښت راځي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په هرات کې خزینه ناروغان او د هغوی پایوازان له برقي یا چادرې پرته روغتونونو ته نه پرېښودل کیږي. د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي دا تازه محدودیتونه د نومبر له 15 د هرات د حوزوي روغتون په شمول په صحي مراکزو کې پیل شوي. د ام اس اف په خبره د تعلیم چارواکو دغه تازه محدودیت په سبب د ناروغانو مراجعه 28% کې کم شوه. ازادي راډیو سره خبرو کې ځینو خزو ویلي دي چې طالب ځواکونو دغه تازه بندیز د پلي کولو لپاره تاو تریخجن چلند کړی دی، خو طالب چارواکو په زور د برقي اغوستل رد کړي په داسې حال کې چې ټینګار کوي په ټول افغانستان کې نه یوازې هرات کې خزې باید حجاب مراعات کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د لوی قونسلګری فعالیتونه نن دوشنبه له سره پیلېږي. دغه وزارت پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي مراجعین کولی شي په آنلاین بڼه نوبت وخلي او بیا د خپلو کارونو لپاره مراجعه وکړي. دوی ویلي نږدې راتلونکي کې به دغه قونسلګری د نویو پاسپورټونو ویش هم پیل کړي. په دغه قونسلګری کې د افغانستان د پخواني جمهوري نظام ډیپلوماتانو تیره میاشت وروسته تر هغه ډله ایزه استعفا وکړه چې جرمني په بن او برلین کې د طالبانو دوه قونسلي کارکوونکو ته باور لیکونه ورکړل. او امریکایي رسنۍ وایي چې دغه هواد سناتوران یو داسې دوه ګوندی هوکړې ته رسیدلی دي چې لمخې د حکومت مرخصي پای ته رسیږي او فدرال بودیجه له سره پیلېږي. دغه هوکړه تیره شپه داسې مهال ترلاسه شوه چې د امریکا د حکومت د یوې برخې مرخصي یا شټډاون څلوېښت ورځو ته ورسېده چې بېساري اوږده مرخصي ده. دې موده کې د حکومت د یوې برخې فعالیتونه درول شوي او سلګونه زره فدرال کارکوونکي بې معاشه شوي وو. ټاکل شوی دغه هوکړه څو شیبو کې رایې ته وړاندې شي. دغه هوکړه وروسته د جمهوري غوښتونکو تر واک لاندې د استازو جرګې ته وړاندې کیږي او هلته بل تصویب وروسته د ولسمشر ترامپ لاسلیک ته چمتو شي. د خبرونو پای. خاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبان حکومت لخوا د برقي یا چادري اغوستل اجباري شوي دي.
کامره به معروف با طالب های استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون را میتراشه.
در افغانستان و پاکستان ترمنز در لارو در بندی دول عمله در دوالو هوادونو سوداگرو تا سلگونه میلیون دلار زیان اوخته دی.
در دیره بد آوازه ده دویتم تاوان ده منکم تاوان ده او منگه پا بدین لارو بندی خوب پیکر کنه ده او سام ده منگ مالونا در ایران دلاری نو هم ده مرکزی شد دلاری نراجی او یو چه ساجره او.
د حواله سړیدو سره یو شمیر کابل میشتي خلک د سونګ د موادو د بایو د ویل وړیدو شکایت کوي.
کارونه نسته زمراغله وا سره سو پیسې نسته چلرګي واخلو سبې دکان ته راځو په مخامه فورې سګو ساتل مګر
نو ریپورتونه او مطالب به هم لرو را سره پاتشي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بندېدو له کبله افغان سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی. د دې خونې رئیس خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې اوسنۍ وضعیت د دوړو لورو سوداګر اوسنی وضعیت د دواړو لورو سوداګر سخت اندېښمن کړي او دا چې هر ورځ د زیانونو کچه لوړیږي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دغه هیواد چارواکو له قوله ویلي دي چې د لارې د تړل کېدو په لومړیو څلورویشتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو او راوختو او سوداګریز لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شوې چې لا هم تړلې پاتې دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ټولو لارو د بندېدو له امله سوداګرو ته د سلګونه میلیونو ډالرو زیانونه اوختي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي تر اوسه یوازې افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان رسیدلی. د دې خونی رئیس خان جان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغلارو د بندیدلو لامل شاوخوا 1500 کانټینر تازه میوه خراب شوي او دغه راز اوس مهال د افغان سوداګرو لږ تر لږه 3000 کانټینر مال په کراچۍ بندر کې بند پاتې دی چې په ورځنی ډول په هر کانټینر تر 100 ډالر لګښت راځي. نوموړي ویل که څه هم افغان سوداګرو بدیلو لارو ته مخه کړي خو په خبره پاکستان د افغان سوداګرو لپاره ارزانه او اسانه لار ده.
دا ډیره بد اوازه ده، دوی تم تاوان ده، موږ تم تاوان ده، او موږ په بدیلو لارو باندې خو فکر کړی دا اوس هم زموږ مالونه د ایران د لارې نه او هم د مرکزی اسیا د لارې نه راځي او یو څه صادرو، مګر په هغه اندازه چې موږ پاکستان د لارې نه ارزانه او با سهولت او زر هم ترانزیت کوو هم صادرات هم کول هغه به هغه شانتی نه یو څه وخت به ونیشي، اما بدیلې لارې شته، په هوایي کوریډور هم کار کیږي او په بدیلو لارو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د معلوماتو پر بنسټ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورځې شاوخوا 2000 سوداګریزو موټرو تګ راتګ کاوه چې په میاشتنی ډول د سوداګرۍ کچه تر 200 میلیونو ډالرو رسیده، خو اوس مهال هر څه په ټپه ولاړ دي. د دې خونې مسؤلین وایي د لارو بندېدو د غراز د موټر چلونکو په دې لارو کې له زرګونه کاریګرو هم د کار فرصت اخیسته. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو د دې هیواد چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د لارو د تړلو په لومړۍ سری رښتو ورځو کې د دواړو لورو سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالرو زیات زیان اوخته. د نیشن پاکستانی ورسپانې په یو راپور کې ویلي د غراز لمنځنۍ اسیا سره د پاکستان هر ډول سوداګري زرا کړه ورکړه بند شوې چې لامل هر ورځ میلیونه ډالر زیان ورسیږي. په راپور کې راغلي چې په میاشتنی ډول پاکستان له افغانستان سره د 150 میلیونه ډالرو په اندازه واردات او د 80 میلیونه ډالرو په اندازه صادرات درلودل. په همدې حال کې د دواړو لورو یو شمېر سوداګر وایي د لارو بندېدو ورته درانه زیانونه اړولي او دا چې پاکستان باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. د تازه میوې او افغان سوداګر اجي محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې پاکستان تورن کړ چې هر کال د افغانستان د تازه میوې پر مهال په بیلابیلو پلمو لارې تړي چې لامل یې افغان سوداګر، بڼوال او بزګرانو ته درانه مالی زیانونه اوړي.
80% خساره افغانستان است به خاطر
اینکه 80 سال نزیان افغان سوداګر تر رسیدلې دی. همدا اوس مو کانګور، انار او منی ټولې په کور پاتې شوی. دوی هر کال همدا سی کوي او موږ ته زیانونه رسوي. موږ د خپل تازه میوې لپاره بل بازار نه لرو. یو هندستان دی، هغه لاري هم بند دي.
د کرخه بلې غالي ته د خیبر پختونخوا او سوداګر حاجی صدیق افریدی ازادي رادیو ته وویل
د دین خو زمونږ ډیر غټ نقصان وشو، زمونږ گاډي وسم ولاړو، دغلطه غمونږ بیرته تا کړل ځکه چې هیڅ لار نه و، نو په دې باندې ډیر غټ نقصان رسیدلې ده. خاص کرکې د تیزی تاجر ته او د اغیزی تاجر ته دوه کاروباري صنعتونو ته ډیر غټ نقصان ورسېدلې. ذاتی زمونږ خپل 50-60 لک روپۍ تاوان په دې یو میاشت کې وشو چې دا گیټ بند ده. نو دا سیاست باید په دې شکل و دروازې ونه تړل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم او سپین بولدک چمن په ګډون د اوختو راوختو او سوداګری زلاري د 3 اکتوبر په 11مه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي پوګدو کې تر سخت نښتو وروسته په یو اړخیز ډول وتړل شو. له دې نښتو یو ورځ مخکې پاکستانی جټ الوتکو په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله کړې چې لامل یې د طالبانو حکومت د کرخي پوګدو کې په پاکستانی پوسټو بریدونه وکړل او دواړو لورو یو بل ته د درنو زیانونو د اوختو اداوي هم وکړي. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګ درې ځله د لانجو حواری او د وضعیت د رامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالت عادي شوی نه دی. د تورخم او سپین بولدک چمن لارې اوس مهال یوازې له پاکستانه د تلونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې دي، خو هیڅ ډول سوداګریزي راکړې ورکړې او له افغانستانه تلونکو کسانو ته لکه رخي بلې غاړې ته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت سمو د وړاندې په رسمي ډول وویل چې دوی ته تر هر څه وړاندې د خپل خلکو امنیت مهم دی او د غلارې به تر هغه وخت تړلې وي تر څو له طالبانو سره یې هوکړې ته نه وي رسیدلې. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د اکتوبر په 1 مله پاکستانی ټلویزیون خیبر نیوز سره په مرکه کې ویلیو د پاکستان حکومت په وار وار دوی ته ډاډ ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنز لارې به د هر ډول سیاسي مسایلو پر مهال نه تړل کیږي، خو په خبرۍ هغه هیواد په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل نه کوي چې لامل یې د بې باورۍ فضا رامنځته شوې ده.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکو نجونې او میرمنې وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا پرې بورقه یا چادري اغوستل اجباري شوی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم په بشپړ ډول اسلامي حجاب مراتوي، خو وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو د دغه ولایت ښځو او نجونو ته امر کړی دی چې روغتونونو، دولتي ادارو او حتی له کوره بهر له برقې پرته ولاړې نشي. ځینې ان په دې لړ کې د تاوتریخوالي ادعاوې هم کوي، خو د طالبانو حکومت بیا یوازې د برقې جبري کول رد کړي، خو ټینګار کړی دی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې د ښځې حجاب مراعات کړي. یو شمیر نړیوالو بنسټونو هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
کمره به معروف و طالب های استاد باشم چه بخره ندیشته بشی تا میکنه سر مطربون را میتراشه.
ده هرات ولایت و سیدون که 15 سال بیخ کلن میرمن ده چه ویل تیری وی اونه پا زنگر توگه دو ورز و راهی سی خزی او انجون ده برقی یا چادری جبری که دو سر مختی. ده میرمن چه ده موضوع ده حساسیت لاملای نو گفتل راپور که نو مخبور سی ازادی راژیو تایو ویل
خود ممیم روز صبح رفتم یک چادر بغره به 12 افغانی خریدم، چون سر مرز ایران و طرف ایران میرم سر هر چوک پایینا کمره به معروف
زن نخبله لارم یو برقمی با 200 افغانی واخیسته. زکه ایران تروانه ایم او مرز که ده امر بالمعروف کسان ولاری چی برقه و نلاری نخکته کبیدی او دا موتر چلون کی سر هم خریی رختون تا ریستون تا هیچ چر تخزی لبرقی پرات نبریگ دی. بیرون دکاندار خلکو خوانځیو او ټولو ځایونو کې ویلي چې ښځې له برقې پرته مه پرېږدئ. دا حالت موږ ښځو ته ډېر سخت دی. داسې یو څه چې یو انسان کله نه وي اغوستي او اوس په دې حالاتو کې له مرګ هم بدتره دی.
په دې ولایت کې یوه نجلۍ چې دې هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پرېکړې د سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
روز کمیشه اینا زیاده می فشار میارم سر زنا که باید شما بغره بکشین.
دوی بر خزو دیر فشار راوستی چه برقی واغنده. حتی داده هرات بازار که چه خز خرید تزی دوی ولردی خزو توایی چه زش همداوز برقه واخلا او واغنده. زما مور چه هجابی هم کری و ارتوائیلی چه یا باید برقی واغنده یا هیچ نور لکور مراوزه. دا زمونگ لپاره دیر سخت شوه.
د هرات ولایت ایوادرې 50 کلن اوسیدونکي ښځه بیا ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د برقې د جبري کولو له پرېکړې وروسته نه یوازې په ټول ولایت کې بلکې په خبره یې حتی د دې ولایت روغتونونو او دولتي ادارو کې هغو ښځو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي چې برقه ونه لري. دا ادعا کوي چې دا او یو شمېر نورې ښځې حتی له دې عمله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو د لفظي او فزیکي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي.
6 روز همه قدر میشه که زیاد قویدات بی اندازه سر مردم آوردن. دانش پاخانه استاده هم نکسر میمانند که داخل شه بیدونه.
دا پینزش بگرزی دا برقی لعمله پر خلقو سخت فشار نروستی. طالبان در رختون مخیط ولاروی چه لبرقی پرتا نتوک پریدی چه روزی او در رختون تنه نوزی. حتی در رختون پرسونل تیویری چه کورنه و تموزنگ وی چه برقی در تراولی بیا تاسی ووزی. تو خزیه چه مخت ودریگی یو هلکیگی یورتا تاو تریخ جنی خبری کوی. نو پرخزو تیر تاو تریخ ولی کوی. زخبلا پیادروی تطللی وم. سره له دې چې بشپړ حجاب مې کړی و ما ته یې ویل بل ځل دې له برقې پرته ونه وینو. ویلې چې
که څه هم د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت چارواکو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د ستونزو شکایتونه ویده او په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو سیف الاسلام خیبر د یکشنبه په ورځ رسنیو ته پیوستولي غږیز پیغام کې دا ادعا رد کړي او ټینګار کړی چې نه یوازې هرات بلکې په ټول افغانستان کې ښځې او نجونې د اسلامي حجاب په رعایت کولو مکلف دي. د یادونې ده چې د بې پولي ډاکترانو سازمان ام اس اف هم د یکشنبه په ورځ د نومبر په نهمه په خپله اکسپانه لیکلي چې د نومبر له پنځمې نیټې راهیسې په هرات ولایت کې سیمه ییز محدودیتونه پلي سوي چې له مخې یې ښځینه ناروغانې پایوازانې او روغتیایي کارکوونکي اړ دي چې د هرات د حوزوي روغتون په ګډون روغتیایي مرکزونو ته د ننوتلو لپاره برقه یا چادري واغوندي. ام اس اف د دې سازمان د یوې مدیرې سارا شتو په حواله لیکلي چې دا محدودیتونه د ښځو ژوند نور هم له خنډ سره مخ کوي او روغتیا خدمتونو ته د ښځو لاسرسی محدودوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په خپل دې بیان کې اندېښنه ښودلې چې د دې نویو محدودیتونو له امله په تېرو دوه ورځو کې د هرات ولایت روغتون کې د بیړنیو حالاتو لرونکو ناروغانو داخلېدل 80% کم سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په ولسمه پیو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې په ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده ښځې باید په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د مشر دا فرمان او تطبیق په افغانستان دننه او بهر لغبرګونونو سره مال دی.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
راباشو د خځو په ارتباط بل موضوع ته. افغانستان کې د عدلي او قضایي ارګانونو ځینې په خاني خزینه کارکونکو وایي پر کار او فعالیت تر بندیزونو ورسته له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی ازادي راډیو ته وویل له هغه مهاله چې له دندو راګرځول شوي اند خپل کورنیو او اولادونو لپاره نفقې ته حیران دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان هم د دې میرمنو د ستونزو د تایید ترڅنګ له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د خوندیتوب لپاره عاجل اقدام وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وای پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنیدو مخکې یو ویسکاله په بیلابیلو عدلي او قضایي برخو کې کار کړی، خو کله چې دوی واکمن سول پر کار بندیز لګولی او دا مهال له بد بشري وضعیت او امنیتي ګواښونو سره مخ ده. د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د پخوانۍ ښځینه قاضۍ چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
به چی شرایط قرار میگیره؟ یعنی 4 سال شده خدا رو به شما شاید میگیرم.
لغو وقتا مو چه دندی للاس ور کری پده چلور کلونو که مو چه کور که هر دول وسایل در لود پلوریلی سکا چه خپل مصارف پری پورا کرو. مکتولی د خپلو کورنیو سرپرستانی و داسې حالت سره مخ یو چې لویریان خپل ماشوم تر روغتونه نشو بیولی. هر چیرې می غوښتنه وکړه د پناه غوښتنې زرګونه فرمونه می ډاکړل خو هیڅ هیواد نه یې منلی.
د میرمن وایي دا مهال په ټول افغانستان کې همکارې 3 ښځینه قاضیانې پاتې او ټولې په کورونو ناستې دي. داسې مهال چې په خبره یې هر یوه یې په عدلي او قضایي ارګانونو کې لوړې زده کړې او د کلونو کاري تجربې لري او د عدالت تامینولو په برخه کې مهم رول لوباوه. په کابل کې یوه پخوانۍ ښځینه څارنواله هم ورته وضعیت بیانوي، ټینګار کوي چې که دا بندیزونه پرې دوام وکړي ژوند به یې نور هم تیاره سي. د هم په ورته شرط ازادي راډیو ته وویل
ببینیم که هر روز محدودیت ها بیشتر شده. من به عنوان یک سالان با آمدن طالب من وظیفه من از دست دادم.
رس بلی تموم محدودیتونه دیری که من دیوی ترن والی پا توگه دی طالبان و پرادک پلدن دل لسه ورکر پول همکاران می بیدن دو شول دیره و بشن شول دیره و گواخل شول دیره دی هیواد پری خودو در شول زی وازی دی و قشن خبره که مگر دل تطولی خسی اونجونی کدند لرون کې وی کنه د طالبانو لدې کړنو زیانمنې شوې دي چې دا ټول په ښکاره ډول بشري جرایم دي.
هڅه موږ راپور کې د مرکزوي مېرمنو د شکایتونو او غوښتنو اړوند د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي نظر ولرو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار ادا کړې چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. دوی دغه شان د خپل مشر د عمومي بښنې د فرمان په عملي کېدو هم ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د 2021 کال د اګست میاشتې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځینه قاضیانو ډېره برخه له افغانستانه وتلې، خو یو شمېر یې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اوس ورته ستونزې او شکایتونه مطرح کوي. د بشري حقونو ځینې بنسټونه په افغانستان کې د ګڼو نورو ښځو په ګډون د ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او ټینګار کوي چې د نورو په نسبت د دوی ژوند د دوی د دندو د حساسیت له امله له هر لوري له ګواښونو سره مخ دی. له دې ډلې د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
د عدالت او قانون سمبول وي اوس پخپل دی بی عدالتی قربان شوی دی. د بشری حقوقو له نظره دا یو ښکار ظلم او تبعیض دی. هر انسان په ځانګړې ډول شزی حق لري چې په ازادۍ او خوندیتوب سره ژوند او کار وکړي. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې د دغو قاضیانو او څارنوالانو د خوندیتوب لپاره
که څه هم په افغانستان کې د ټولو خزینه عدلي او قضایي ارګانونو پخوانیو کارکوونکو ټولیز شمیر مشخص نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 250 خزینه قاضیان چې د دې هېواد د قاضیانو لس سلنه جوړوي او زرګونو څارنوالانو او مدافع وکیلانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې ښځې قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې بې دندو کړي، بلکې په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې یې ښځې له کار کولو هم راګرځولې دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د هوا له سړېدو او د ژمي په رانږدې کېدو سره د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي د سون څوکو په ځانګړي ډول د لرګیو او د ډبرو سکرو د بیو له لوړېدو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د سږني ژمي لپاره تیاری ونیسي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د کابل د اتمینهی اوسیدونکو مصور چې د پرزو د پلور دکان لري او د اتکسیزي کورنۍ مشري ورلغاړي د وای د اقتصادي ستونزو لامل تر اوسه د جمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. هغه د دوشنبه پورې د نومبر لسمه ازادي راډیو ته ویل چې لوی خوایسه کال روزګار خراب دی او بل خوا د سون توکو په بایو کې لوړواله راغله.
کارونه نشته زمرا غلا واسړه شو پیسې نشته چې لږی واخلو. سبې دوکان ته راځو په مخامه پورې 200 کې نه غټو او یو فروالر تقریبا 2000 پورې او ډېر مشکلات دي. مشکلات نه ډېر دي او عوام د دنیا ورسره نورم سره کېږي ميدان باندې چې مسنا لا وره نه وي.
د کابل د باګرامي ولسوالي اوسیدونکو محبوبه چې د درې کسيزي کورنۍ مشره او معلوله د وای د عید د نشټوالي لامل سکل په جمی کې د لرګیو او سکرو د خستلو توان نه لري.
مثال شو په بلو د خروار 12000 شوه چون ما د غریب هستیم. توان ما نه چس زغال او ازل قیاس بلند رفته. توان خریدان نه دریم. توجه دولت ما نه دره که کل روز به روز بلند شده میره. ما خودم شخصا یک مایوب هستم، کار کردن نمیتونم. هنوز در زمستان است، ما عقرب است هنوز که چون زمستان به جای مونده که رقم اواز سوختی بلند است.
د پلازمینی اوسیدونکو وای د دوامدار برېښنا د نه موجودیت لامل دوی اړ دي چې د جمیله پارس کاره او لرګي وو پیری خود سونتو کو د بایو د لوړیدلو لامل نشي کولای. د طالبانو د حکومت د کابل خاروالۍ ویاند قاری وسیولا په دی اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د لرګیو یو شمېر پلورونکو تاییدوي چې د تیرو کلونو په پرتله د لرګیو او سکرو بای لوړې شوې دي. په کابل خار کې د لرګیو یو پلورونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
فعلاً یخر ورچو په بازار به 11000
اوس مهال د پوسلرون کې چېړې یو ټن په 11000 افغانۍ پلورل کیږي او له پوستي کې پرته به د 2000 او 2200 ترمنځ دي. که دولت کونر لرګو ته اجازه ورکړي نو ممکن به یې ان 8000 افغانۍ ته راټیټ شي، ځکه خلک د اخیستلو توان نه لري. بې وزلی او بیکاری زیاته ده او د زموږ په کار هم منفي اغیز کړی دی.
نو موري ویل چې د سالنګ لارې د تړل کېدل لامل د ډبرو سکرو به هم لړ شوې ځکه په خبرې اوس محل د شیبر کوتل لاره انتقالیږي او د وګت واټن لامل د یو ټن ډبرو سکرو کرایه د 12000 افغانۍ ترمنځ ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې یو مشمخ کې د چړی لړګي او د یو خروار به د لس او لز زره 500 افغانۍ ترمنځ وو. کله هم د تیر جمهوریت حکومت پر محل او د طالبانو د بیا ځلې واک په لومړیو کې په کابل کې د چړی لړګي او د یو ټن به د او 8000 افغانۍ ترمنځ وخو تیر کال یې به انسوار لزر افغانۍ ته ورسېدي ځکه طالبانو له سویلي او ختیځ ولایتونو څخه د لړګي په انتقال بندیز ولګوه. ډیر شمیر کورنۍ چې د لړګي او ډبرو سکرو د اخیستنو توان نه لري د خپل خونو د ګرمولو لپاره اړ دي چې ربړي کی او لزړو ټایرونو څخه هغه چې ډیر لوګي تولیدوي ګټه واخلي. د ملګرو ملتونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی تازه ویلي لاتیا سلن ډیر افغانان لا هم باوري برېښنا ته لاسرسی نه لري چې لامل یې د دوی روغتیا خوندیتوب او چاپیریال ګواخي. دغه پروګرام په نن یک شنبه د نومبر په نهمه په خپل ایکسپانه لیکلی چې ډیری کورنۍ د خپل ورځنی او اړتیاو د پوره کولو لپاره د لرګیو په ځای له خاشا کار اخلي چې د چاپیریال د خرابېدو لامل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ژمی د راتک سره د سړو پاکله یو بل ریپورت هم لرو. له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه کړل شوي کډوال وای د ژمی په رانګدې کې دوه سره لا هم دوی د ستنیدونکو په لړمحاله کمپونه کې تر خیمو لاندې سخت ژوند تیروي. دوی وای د یخنۍ له عملی ماشومان ناروغان شوي او د غشان د مرستو له نشتون هم شکایت کوي. یو شمیر دوی وای کار هم نشته او وزګار دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي په وروستیو دوه اونیو کې له پاکستان او ایران 1,500 افغان افغانستان ته ستنه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ژمی را رسیدل بیکوري، بیکاری او بیوزلی افغانستان ته ستنه کړل شوی یو شمیر کډوال وای ل دی عمل جدي ستونزو سره مخ او اندیښمن دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا محل ستنیدونکو ته په جوړې شوې لړمحالو کمپونو کې سخت ژوند تیروي. د لغمان ولایت سرخکانو په سیمه کې د کډوالو په یو لړمحاله کم کې میشت محمد علي چې په خبرې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او نږدې 15 ورځې وړاندې له پاکستان په جبري ډول خپل هیواد ته ډیپورت شوی ازادي راډیو ته ویل
خیمو کې ژوند کوو، عوام سره د برخم نشته، واړه واړه ماشومان موږ سره دي او هغه د ژوند لمړني مرستې چې کوم دي هغه موږ سره نه دي شوي، لکه درمل شو، برق شو، سیاسي سرپناه شو، دښته کې وبادونه لګیږي، ماشومان ټول موسمي مریضان شوي دي. نو
د پلازمینه کابل د دې سبز ولسوالۍ ته تازه ستون شوی افغان کډوال میر رحمان ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت له لوري چې کډوالو سره کومې مرستې شوي وي هغه خلاصي شوي او اوس ټول تازه ستانه شوي کډوال له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي.
ته خدای غدا وروره چې هیڅ شی هم نشته، د حکومت راشن روپۍ چې خلکو خوړل وزلمه دا کارونه نشته ده او غربت زیات ده او راشن په حساب هیڅ شی نه دی ورکړي ماجرو ته. ټول ماجرونو هم دغه بدال ده، بس ټلیفون نو کې پرمه ورمه وله کې نور چې نه سره نه چې ور کوي شومان نوران لیاوا مسله چې کوم راوخ چې دې د تبه څه چې سره بیا ډاکټرانو ته واخسته.
یو شمیر نور کډوال بیا د بیکاری لامل شکایت کوي هغه ستونزې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وخت رسیدو وروسته ډېرې افغانان ورسره مخ دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکو حجت الله چې تیر کال له پاکستان افغانستان ته ستون شوی وای دی خپلوان کړه په یو خیمه کې ژوند کوي او لا هم د بیکاری له ستونزې کړيږي.
دلته اوس د غو مشکل خوراکي مشکلات دي، مونږ بيخي خوراک د پاره هیڅ نه لرو، بل ژمی د یخنیا او د دې د پیسو سہولت مونږ نه لرو. سار کې ما شومان ژاړي چې یو څراوړي کور ته ما خام چلاړ شو نو بیا را سره هیڅ نه د کارونو بيخي نشته دي، مونږ بيخي تنګ یو ډیر زیات تنګ یو ژوند کې.
دا څرګندونه داسې محل دي چې د طالبانو حکومت په وار وار ستنو شوی او کډوالو ته د اسانتیاو برابرولو ورسره د مرستو کولو اداوي هم کړي، خو ورسره په پراخ ډول د کډوالو د راستنې دوره پورونه هم خبره کړي دي. د طالبانو تر واکټان دي بختره جانس تازه ویلي چې یوازې پرون د نومبر 8 د سپین بولدک تورخم او بارامچی لاره 2113 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د نومبر په 8 بیا د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته سنیدونکو چارو وزارت ویلي په تیر دوه ونیو کې لګونډي هیوادونو نګدی و ډیر زره کډوال کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د غړو شمیر نګدی 1,50,000 کسانو ته رسیدي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی تلو نیوز خصوصي رسنې ته ویلي په دې کډوالو کې لوی شمیر له پاکستان او شمیر له ایران او ترکیه ایستل شوی. که څه هم پاکستان په 2023 کال کې د هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه، خو پورسته یو څو میاشتو کې چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې ترنګلې شوې، د کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ په بیساري ډول تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیچیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د روان نومبر میاشتې په ومه په یو ګډ راپور کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقیف او د هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوې. په دې ګډ راپور کې لاغلي و چې د 3 اکتوبر له 28 څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې له 10,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، او په همدې موده کې 10,000 ډیر افغانان په هغه هیواد کې توقیف شوي دي. د راپور پر بنسټ چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر لومړۍ نیټې له 13,000 ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دا هم ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې له هغې ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیلچ ټول جوړ غوښت من بیاست شنه خلاص دی ولسم ټولګي واش پاره سم ولسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په دې ولستون کې موږ او تاسو د به شمزی حیواناتو کوم ټولګي چې هغه ټول و پیژندل، همدارنګه د دې ځانګړتیاوی د دې جوړښتونه او په چاپیریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کیږي او په چاپیریال باندې کوم اغیز لري هغه ټول زده کړل. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپیریال کې څه اغیز لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 2023 صفحې څخه تر 2023 صفحې پرې دوام کوي. رسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دې ګډې ځانګړتیاوې پیژنو چې یعنی په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخص دي، یعنی ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکو حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیوانات په ډله کې شمیرل کیږي، او دا حیوانات د کوډاتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنی نوتوکورد، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوتوکورد چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوتوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا موری لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپړه جمجمه لري چې په هغه کې د دې مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بشمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وو دوی د مغز برخه د سر برخه نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وو عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظري دوه اړخیزه دي، یعنی د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنی تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دا شمزیلرم کې حیوانات چې دی په بدن کې بیل بیل جوړښتونه لري چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي چې پښتورګي چې دی په اطراحي برخه کې د دې سره مرسته کوي او دا حیوانات چې دی دوه جوړې یو جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کیږي همدارنګه دا حیوانات چې دی د یو ډول غدې لري اندوکراین غدې لري چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي چې دغه د هورمونو تولید د دې سره د مسل په تولید کې یعنی په تکثر کې د نیو ژوندۍ په منځته کولو کې همدارنګ د دې کم حیاتي فعالیتونه چې دې سره ترسېږي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دې سره مرسته کوي راځو اوس نو چې شمزیلرو کې ګډې ځانګړتیاوې مو پیژندلې راځو د دې ډله باندې ته شمزیلرم کې حیوانات چې دی عموما په پینزو کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوی دی چې هغه عبارت دی د کبانو ټولګې همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفبی بی ان شې دی د ټولګې دی همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دی د الوتونکو مرغانو ټولګې دی اویس چورته ویل کیږي په لاتین کې همدارنګه د تیلرون کې حیوانات ټولګې دی چې په لاتین کې ورته مامالیا مامالین انیمالز تویل کیږي رازو دا کم ټول کې د دې ډولونه د دې خصوصیات د دې جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی رازو د کبان ټول کې کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي چې دغه حیوانات چې دی او موږ وايي هغه علم چې د کبان څخه باس کوي د اکتولوژي په نامه سادیږي چې اکتیس موږ ته چې د کبان په معنا سادي او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده کبان چې دی لکه چې موږ وویل دوی د شمزیلرونکو حیواناتو په ډله کې راځي یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لروی دغه کم شکبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې په خوشو اوبو کې ځینې د اوبو په تل کې ځینې د اوبو سربېره هم د ځخ په ژوند مختوري چې په تیر سمفونو کې د ایکولوژي په درسونو کې دال وستلی و همدارنګه ځینې په خوژو ترو او تودو او یخو بو کې خپل ژوندونه مختوري نه د دې و جوړښت ساختمانه په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مختوري او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنی غذایی زنجیر کې ډیر مهم رول لري د غذا په ډول په ډیرو هیوادونو کې ورسخه ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول د دیپنو په نامه سره دی چې یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولای شي دی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وايي د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه حیوان کبان چې دی غوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره یعنی تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلیا به جامو کبان دی او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندو کې څه جوړ شوی دی او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوی دی رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنو کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غیر هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نو ټوکر چې خپل یو دغه د نرم جوړښت چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي او د دوی خوله چې د هغه رودون کې ده یعنی یو شی باندې چې خوله کې شېږي هغه رودی او دغه لاره خپل تغذیه کوي همدارنګه دوی چې د تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوالو سپرې د پنځو څخه تر سوالو جوړه د غلری برانشونه چې ګومان ستورته دي هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه د خپل تنفس کې همدارنګه د دوه حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوجو تر و او بو کې خپل جوان سرترسي او دا کوم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیکفیش دي چې دوی ګرد خل لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف د جوړش لري یو جوړ دي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي او ورپسې راځو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي که مثال کرپسکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري او دی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي چې ښه مثالونه چې دی سګماهای دی ارکب دی څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي همدارنګه ریکب دی فیش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي پس رزو هډوکی لرونکي کبان هډوکی لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري ځینې کوچني ځینې غټ چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متر اوږدوالی لري نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د اوږدوالی رسیږي او د دې چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دې خپل د بهرنی جوړښت په نظر کې ونیسئ په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې ځینې په تر اوبو کې په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت پیژنو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی چې دغه ځانګړتیاوي لومړی پیژنو چې څه ډول ځانګړتیاوي لري عموما دی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنی سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دې مثال د دې سطح نه هم کوي د دې داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوش په واسطه هم کوي چې د غوډ دولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوست دی چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي او ځینې چې به دي هم سوش لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي چې مثال موږ وایي چې دا کم او بچ پاره ځای کې کم شي به دي کول چې خپل ژوند حالت مخته یوسي چې دا وړ د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی د اوبو آستی چې تاسو دل نو مې اوریدلې اوسې او زموږ په هیواد کې د دوی ډولونه ډیر دي چې د غذایی په غذا کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت لکه څنګه چې موږ اول دی مختلف جوړښتونه درلودل مختلف اندازې درلودل او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مختوري نو د دې لمخې د کبان چې دی بهرنی جوړښت وایو چې دوی عموما له درې برخو څخه جوړ شوی دی چې دا کبان کې مثال موږ وایو بدن دی سر دی تنه ده او لکۍ برخه ده بدن شدی د کبانو بدن د مثال موږ وایي سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازچ د عمومن نشکره کیږي خو د دوا د د د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې هغه په واسطه د چکوالې سخ په تنفس کولای شي همدارنګه د کینی برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنیه برخه کې چې د چموږه د بدن منځنی برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنیه برخه کې شاپرونه وجود لري چې د شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیه ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوست دي د کبانو پوستکی چې دی له نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دي د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاتي غدي لري یعنی پوستکی په سطح کې د مخات تولیدونکي غدي شتون لري چې د کپ ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینې دی د خېټې دی همدارنګه د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله پز سترګي سترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاستا پوشل سیوري دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی منن.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړو غو سیت من بیست شرا لاست دو لسم ټولګي وش پاره سم لسته. نن ورځ زه خپل په موضوع کې په درس کې مجاتس د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښه وای په تل وس کې مو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو یو په دوه ډولو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع. د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه ومول چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کښې لري چې لومړی کښې کې پوستکی او مخات راځي یا مخاطي غشا راځي او راځونن د دې کم دویمه کښې چې ده هغه پیژنو. زموږ او ستاسو درس به د ناتیایم صفې څخه تر درونیویم صفې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي. یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې ده د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده. یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا د دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کیږي. یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځان ورسوي. یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې د زموږ بدن د ته حڅوي تر څو زیات ویني او سپین کورویات چې دي د سپین کورویات چې شکی د افونت زایته یا خوشسوي زایته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلی و د ویني سپین کورویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپین کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپین حجرې یا پاګوسایټوسس فعالوي چې دا کوم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې خپل کار سرته رسي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې په کښې کې ډېریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی دوی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وای چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجې ده خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کوم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې شي کوي ورډېروي چې په دې سره دغه کوم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخې اندازه کې دوی چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخې دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي یعنې کله چې میکروب راسي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونه چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کله کله دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړه خپله هم چې کېږي له منځه ځي دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دي خپله دغه کوم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بي حجرې چې دي دوی د کوم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کوم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنې نور کوم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبرې او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمنځه وړلو کې دوی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنې مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي چې مایکروفاژونه چې دي هغه موږ وویل چې دوی د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دوی دنده چې ده کوم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدلې یي هغه ساحه چې شي کوي دوی پاکوي یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چې کېږي له منځه ځي
چې په دې سره دغه میکروفاجونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل میسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپله په د لمف کې شکلي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دې چې دې ډېرې اساسي دندې ساتلې مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې ډېرې دي دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړي رول لري. او دې چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو بکتریاوو فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروتینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروتینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروتینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروتینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جست کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کوم هستامین چې دی هغه دی چې کیش د دې په واسطه فعال کیږي. او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم چې کی په کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل دی چې کی خپل په ځان کې هضموي کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو دی چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټي بایوټیک پروتینونه دي چې انټي بایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بوډیان نوري برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم وایو. تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنی دی چې دی د لمفاوي نوډز چې دی لمف نوډز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیس او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انتیباجیانو تولید دي یعنې کله چې ما تاسو ته وویل بي سیس نور ته دغه کوم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انتیباجیانې جوړیږي هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنې لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی شي د میکروبونو ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي بدن ته د انتاناتو ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټیجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن حسوي او دا مواد کولی شي پروټینونه کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا ویروسونه یا نور میکروبون سره چی تړلی. همدارنګه د انټیجنونه چې دی ورسره دغه کم